دا مشال رادیو ده نن د جمعه ورځ او د 2023 کال د مارچ 8 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې د شذو د نړیوال ورځي د پاکستان سیاسي حالات او کانګرس د امریکای ولسمشر پر وینا سربیره یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه تغورسي لمړی د مهم خبرنو سرټکی د عورت مارچ په نوم ډلې نن د شذو نړیوال ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کړې دي. مولانا فضل الرحمن ویل دی کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. او امریکای ولسمشر ویل دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. اوس د خبرن تفصیل نن د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډلې د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کړي چې مخه د شذو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سجنۍ کلنۍ لاریونې د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوڅ ته ډالۍ کړي دي. مهرنګ د تیر کال په پای کې د جبري بېدرکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنی پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي خو پوز دا تور ناسم بولیا وای ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي چې دا ځل یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع مزاحمت او هیله ټاکلې وه. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 کال کې په کراچۍ کې شوی وو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د هغه د ګوند له نوماندانو پیسې غوښتل کیږي. مولانا فضل الرحمن ویل چې د جبر پر بنیاد باندې څوک یو قوم نشي جوړولی او له اسټبلیشمنټ سره پر همدغه خبره اختلاف دی. بلخوا د پاکستان پوز یا اسټبلیشمنت د فبروري پر 8 په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د فبروري 8 په انتخاباتو کې پراخي درغلي شوي دي. ملي جمهوریت غورځنګ یا NDM وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځین نور ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو رپورت دایر کړی دی. NDM وای امنیتی سټیور پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل شول او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونه لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر 12 ویلول چې مظاهرچیان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره نښته وسوه. NDM تر پیښو وروسته د امنیتي او انتظامي چارواکو پر ضد د مقدمې دایرولو اعلان وکړ. دا غوند ویان جمال داوړ پر ماشا مشال لړیو تول چې پولیس د چارواک پر ځای د محسن داوړ او ځین نور کسان پر ضد رپورت درج کړی دی. مشال لړیو په دغه دښمنۍ وزیرستان د پولیس لمشر سره په رابطه ونه توانی دی خو یو چارواکی چې نه وشتل نو می وخت سې تایید کړ چې محسن داوړ او د NDM ځین غړو پر ضد مقدمه دایره شوی ده. د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو د سند پر حکومت ژغ کړی دی چې د هغې صوبې پر لویو لارو دی تاګ را تک خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د کچې غلو 15 ډرایوران تښتولي او د تاوان نه ورکول له کبله یې وژلي دي. کچا په سند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سیمه ده چې پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټنځایونه لري چې خلک تښتوي او له کورنیو یې تاوان غواړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې عمومي سکرتر حاجي سکندر خان مشال رډیو ته وویل چې چارواکي دې پلټنه وکړي چې په سند کې ولې پښتانه ډرایوران تښتول کیږي او وژل کیږي.
د ایجن روایت تر د وزیر اعلی پر ټولو د پته ده په دې کې موږ چټه کړي بار بار خو لکه ایس قسم له پیسې بده باندې اکشن نه دی غشته تپتیش دیو کې چې بای د غیر ګول پختون چې کم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې ګون سن چې کم دینو لړلې هم په ګون سن کې سیس چې کم دین دار روان دي.
د سند حکومت له د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د کورنیو چارو صوبایي وزارت د روان کال په پیل کې ویلي ول چې د 2023 کال له اپریل راهیسې له پنجاب سره پر پوله په کچې سیمه کې د غلو او ډاکوانو پر ضد عملیات ته دوام ورکړی دی. وزارت وایي چې په هغه موده کې ګڼو مشکوکو غلو ته مرګ جوب لاړولې او له منګولو څخه یو شمېر تښتولي کسان هم آزاد کړي دي. امریکای ولسمشر جو بایدن ویل دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواړ سره مخامخ ده. نوموړي پر ماښام ناوخته د امریکای دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د ساز جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولای شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد وکړ چې د 2020 کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتی ول. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاده کړه. د خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیل هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیان ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. بایدن په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د امریکا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې یې بیان کړې. نوموړي غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نومان په هیڅ سږ کال هم په نومبر کې د ولسمشري ټاکنې وګټي. دا تر دې مهاله د مشال لاډو خبرونه. خبرونه مو له مشال لاډو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. نن د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو پاکستان کې د خبری دارو کارکونکو شزې وایي چې شمیر یې ډیر کم دی.
نه هر یو نیوز چینل چې کم دی نېشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغې سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره.
د ملي جمهوریت غورځنګ ویان جمال داوړ وایي چې پولیسو د چارواکو پر ځای د هغوی د ګوند پر مشر محسن داوړ او ځینو نور کسانو پر ضد د ډزو ریپورت درج کړی دی. هغه وایي دوی به هیڅ کله پر شا نه شي. افغان کمشنریر د افغانستان لنجونو سره د یووالي په افغانستان کې عام ولس ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره د بیداری پیدا کولو لپاره په مردان کې یو نندارتون جوړ کړی و. د نندارتون یو ګډونوال وایي
مونږ دیتا ټریننګ ورکو هغه ټریننګ نه پس مونږ دیتا آرډر ورکو چې تاسو دا دادا شیزونه جوړ دی.
په دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ یا اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ فون یا موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولی سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د عورت مارچ په نوم ډلې نن د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لارینونه او غونډې کړې دي. په همدې اړه دا وخت موږ سره له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز علي، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. د دغې ورځې په اړه که لومړی حال د کراچۍ د راسره شریک کړي چې په کراچۍ کې په دغه ورځ شزي د څه لپاره راوتلې وي او څه غوښتنې کولې؟
ډیره مننه. د نننۍ ورځې په مناسبت که موږ وګورو نو د 2013 کال راهیسې عورت مارچ هم داروست کم دی د پاکستان د نورو ښارونو تر څنګ په کراچۍ کې مانځي او د دې پیل هو د کراچۍ نه شوی. نن هم په دې لړ کې دوی د کراچۍ په فیریر حال کې یو دستورا یو غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د ښځو سره چې کوم نرخزیان دي هغوی په دې کې هم ګډون وکړو. دوی یو ځل بیا په دې دستور کې خپلې هغه غوښتنې چې کوم دي د حکومت نه تکرار کړي چې د پاکستان په عین کې چې ښځو ته کوم حقونه ورکړی شوی دي هغه دې عملي کړي. د دوی خپل د تعلیم خبره کوله چې تعلیم دوی ته ورکړی شي، روزګار دوی ته ورکړی شي، دوی ته د صوبایي اسمبلی، د قومي اسمبلی او د بلدیاتو چې کومې څوکۍ دي په هغوی کې دوی ته د برخه ورکړی شي چې دوی هغه څوکو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ دوی د ټول غټه خبره دا کوله چې په وراثت کې د پاکستان قانون دوی ته اجازه ورکړي خو ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي، په وراثت کې برخه نه ورکول کېږي، هغه دې ورکړی شي. منګورو چې په دې دستور کې د دې سره د کراچی په بیلا بیلا سیمو کې چې په کم انډستریانی جوړې دي فیکټریانی جوړې دي چې خزی پکې کار کوونکي دي هغوی هم په ګڼ شمیر کې په دې کې ګډون کړو. دوی چې حکومت چې کم د روزمره زندګۍ د پاره د خلکو د پاره کم تنخواګانې مقرر کړې دي نو دغه ادارو لخوا خزو ته هغه پوره تنخواګانې نور کړې کیږي. باید چې حکومت خپل دغه قانون چې کم دی هغه عملي کړي او خزو ته د هغوی پوره حقونه چې کم دي ورکړي شي.
بل داسې خبره ده چې اورت مارچ یو ورځ دوی مخکې ویلي ول چې خپل سجنۍ کلنۍ لاریون یې د بلوڅانو او د بشري حقوقو مبارز مهرنګ بلوڅ ته ډالۍ کړې دي، ځکه چې هغه د جبري بې درکیو یا د خلکو په زور ورکولو او د ماوراي عدالت وژنو خلاف راوتلې ده او د هغه لاریون مشري یې کړې وه چې له بلوڅانو تر اسلام آباد پورې تللی وو. نو په دې لړ کې آیا ځینې غوښتنې داسې وسوې که نه؟
په کراچی کې موږ ګورو چې دلته په مختلف احتجاجونو په دې کې دا ویل کېده چې مارنګ بلوچ په دې ته په خپل راضي، خو مارنګ بلوچ تر اوسه نه درغلی. البته د لادرکه بلوچستانو خپلوان چې په هغه کې موږ د سیمی دین بلوچ دغه پلار په خپل د تیرو دیال سکالو راهسې شوخه رکته سیمی دین بلوچ هغه راغلی. نور چې کوم لادرکه بلوچستان دي دغه خپلوان یا وایس بار بلوچ مسنګ پرسن چې کوم سازمان دي چې دغه د مندل لپاره کار کوي یا غکور تکي وخت په وخت د هغه غړي هم په ګنډ شمیر کې دی لاجون تر اخړي دی او دلته هغه هم په دغه اړه مونږ خپل پښتنې کوي چې په دې هواد کې خزی دي یا سړی دي کاغه بیا بلوچ جبوین کې دي پښتانه دي او هر څوک چې دی هغه هم په قانون کې چې کوم ازادي حاصل د ټولو هغه هم د دغه غوښتنه کوي. او په دې مارچ کې په دې احتجاجونو کې هم موږ ګورو په دې غونډو کې چاغوی د خپل دغه لادرک خپلوانو د خوشی کولو لپاره یو ځل بیا د حکومت ته دغه غوښتنه کړې دي.
مننه نیاز ورسی پرسته مې داد چې د پاکستان په نورو کوم لوی شهرونو کې د اورت مارچ تر تنظیم لاندې یا پام توګه باندې د شذ د نړیوال ورځې په مناسبت غونډې یا لارینو نسوي دي؟
په لاهور کې اعظمی صاحب د پریس کلب نه بهر چې کوم دی د عورت مارچ د لاندې چې کوم دی لوی ریلی وشو چې په دې کې په ګڼ شمیر کې خزو سړو چې کوم دی ګډون وکړو. د دې سره په اسلام آباد کې بیا هم د عورت مارچ کوم فاونډیشن دی دوی دغلته هم خپل لارون تابع کړی او دوی غوښتل چې ډی چوک ته لاړ شي، د پریس کلب نه نېشنل پریس کلب نه ډی چوک ته لاړ شي، خو هلته ځایي انتظامیه چې کوم دی د دوی لار ونیول او دوی مخکې پرې نه خوندو. پریس کلب سره نږدې چې کوم شخصي پارک دی دوی هلته کې هم بیا خپل چې کوم لارون هغه ختم کړو. هلته تا دغه د بشري حقوقو چې کوم مشران خزي دي یا نور خلک دي هغوی دې ته ویناګان وکړي. یو ځل بیا د پاکستان حکومت باندې خپلې غوښتنې چې کوم دي تکرار کړي. دوی په دې غوښتنو کې یو ځل بیا دا ویل چې په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې سورز مخ کې یو واقع شوی و د یو خزي سره، یا په لاهور کې یو واقع شوی و چې یو خزي جامع داسې ډول اغوستي چې په هغه کې په عربي ژبې الفاظ یا ټکي چې کوم دي لیکلې شوی وو او په هغه باندې خلکو چې کوم دي د وجلو هڅې کړې وي. نو دوی ویل چې حکومت دې داسې خلکو د مخنیوي لپاره چې کوم دي کوټلي ګامونه واخلي او په معاشره کې چې د خزو خلاف چې کوم نفرت کارول کیږي یا دغه د پاره چې کوم دي لاري جوړول کیږي د دغه مخنیوي لپاره د حکومت قانون سازي وکړي.
ډیر مننه نیاز علي زمر سره تازه معلومات شریکول او شبرز ولري.
دا مشال ریډیو دا
نن د شذو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې پر شذو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او شذې وایي چې د طالبانو حکومت ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکړي. د طالبانو حکومت ویل دی د شریعت په چوکاټ کې شذو ته ټول حقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي، خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی عمل وی هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباطه بولي وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستی وي. لومړی
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دوه نیم کاله وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پرته بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو طالبانو نور افراطی اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو و تحصیل چې په اسلام کې ویل و، یوازې دا نه دا وایم چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي، دا بس بیله ده. دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور بحثونه سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان یې د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څاوري. ملي جمهوری غورځنګ یا انډیم وای پولیس وی پر مشر محسن داوړ او ځینو نور ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده. پاغه پیچ کې څلور تنه وژل سوي او د داوړ په ګډون څوار لس کسان ژوبل سوي ول. انډیم وای پر مشر او نور غړو یې ډزې امنیتی سرتیرو کړې وي، خو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال رادیو د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونه توانېدی، خو یو چارواکي د نومونه شولو په شرط تایید کړی چې د انډیم د مشر او ځینو غړو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د انډیم مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلی چې په رڼا ورځ یې ملګري وژل شوي ژوبل شوي، پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړې کړې. داوړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د انډیم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول، د داوړ په شمول پنځلس ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د انډیم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر میرام شاه او میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمه دایر شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله، نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په لسمه فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو، د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل اف آی آر کټ کړو، خپله قانوني لاره چې کومه ده مخ په وړاندې په هغې باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دېشي ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی لخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور زرم او زیاتې مو کوي او بیا پټا په هغوی باندې الزام تراشي مو کوي. قانوني لاره په هغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو، او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل غصه به جاري ساتو.
د لسمې فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی ښوولې، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال د انډیې مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتې. ملي جمهوري غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرام شاه کې د فروری لسمې نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایې دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب تازه غبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطې باوجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرام شاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې این ڈی ایم پولیسو ته درخواست کړي. پولیسو لا هم ایف آئی آر نه دی درج کړي او پولیسو د لسمې فروری پیښې مقدمې بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او د مالرونکو ګاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغې صوبې پر لویو لارو دی ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان ورکولو له کبله تښتولې 15 ډرایوران وژلې دي. بلخوا د سند کورنی شار وزارت وایي د تیر کال اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیات ته دوام ورکړی دی چې پکې نه یوازې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې بلکې ارغمل سوي ځینې کسان هم خوشی کړي دي. نور حال د مشال لډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 8 نیټه په پېښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
پدې دوه میاشتې کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوې دي او دا چې کوم دینو کچ خو موږ ته ډاکوان نه وي ولې د شتګردي ده. د آی جی نړیوال تر د وزیر اعلی پر ټولو زفته ده. پدې کې موږ چټه کړی بار بار خو لکه ایس قسم له پیسې پدې باندې اکشن نه دی غشته تپتیش دیو کې چې بای دا غیر ګولې پختون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا پدې کې کون سن چې کوم دینو لړلې هم پدې کون سن کې سیس چې کوم دینو روان دي که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکوان موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ان لکه آی جی پوي تاسو روډ باندې دی کسان موږ نیولې دي او هغه
ترانسپورټرانو د تنظیم یو بل غړی لیاقت علی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوی دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه ترسره کوي.
زمونږ د ثوابی او ډرایور بوتلې وو. زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډرایور د نیاز خان سمین جان نامې وو او هغه هم د کشان چې کم دینو 40-42 لک روپۍ واغسته او هغه را پریخي او تا اورې د کنه او اوس چې کوم ویډیو ګان را دي نو دا مطلب دا سي به دردې سره چې کم دینو مطلب قتل کوي چې زما په خیال نشي چې هر مسلمان سړی به مطلب مسلمان دا سي به دردې سره ختم کړي. بل د افسوس خبره ده چې مخکې به د شپې کوله اوس یې د دروازې څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په روډ باندې زه پدې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب داري دا کې سم غواوښه دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف آی آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا وره ده کنه.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو ګاډو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر دې عمل کې د سند صوبې چارواکو لخوا سره دې عمل مخې ته نه دی راغلي. خو تر دې وړاندې د سند صوبې د کورنۍ چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوې دي چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوي ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوي دي. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیسو کوټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پښتونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پښتونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو نو موږ د اپیل کوو سکیورټی ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي. د پرمټ ورکو ټو کنټیکس ورکو د روډ ټیکس ورکو ټول پلازي ورکو پاسینګ ورکو دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دې له دې عذاب خلاص کړي.
مشال تا غوګونی سي
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پا پاکستان کې د شذو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په وتازه راپور کې ویل دي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د شذو خبريالانو ونده خورا کم ده او ډېری رسنی جنسیتي پالیسي نه لري چې د کار په ځای کې د شذو وضعیت بهتره وساتي. هغوی دارو په خپل ریپورت د شذو نړیوال ورځ په مناسبت خپور کړی او پکې په 15 رسنیو ادارو کې پلټنې کړې دي. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د ښځو د حقونو او د کار په ځای کې د هغوی د ځورینې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهین بنیرې راکوي.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. پر راپور کې راغلی دی چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشرې فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جینڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمین و ڈیر بنیادی حقوں دی پام ورتن کی گی، لکہ خزو تا دا معشوم زیگول و نورس تو چھوٹی نو ورکول کی گی. تردے حدا چک ودون اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی. دغشان دا معشوم زیگول لپارا دا خزو دا دریو میاش تو چھوٹے خو ہڈو ست سور نشتا. پاکستان کی دا سن پا بنیاد ڈیر بلتون دے. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته. د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې هم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی آغا نوٹس بورڈ باندې آغا آویزا هم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون هم تاسو سړو ته وښایې، هغه هم هر ځای کې لګولی دی پوسټر په شانتي. میکانیزم دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې، او هغې لپاره مونږ ادارې کې کمیټي هم شته او مونږ اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او څوک چې دی اگینسٹ کوي هغې ته سزا ملاویږي.
پلټن ښایي چې د جینډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا میرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جورنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چکم دے نیشنل لیول نیوز چینل نہ پپے خبر کے دا اگی سرا صرف او صرف یو سیٹ وی دا زنانا ول پارا یو فیمیل رپورٹر او اغه ہم مسجد دے نیمو نہ سیوا چکم چینل دی نہ اگی کی فیمیل رپورٹر دا سرا شت دینا ظاہرا خبر دا چ پ یو دفتر کی فیمیل وی نہ دا سرا نہ پالیسی زو دا خوڑی ر دلری خبر نہ دا اگی دا پارا س پایزان ل پالیسی شتا نہ دا اگی دا پارا س زان ل واش رومون شتا نہ دا اگی ل پارا زان ل س بل فیسیلیٹیز شتا بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنلسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورٹ کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ موریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. او ستاسو پام د مهمو خبرونو د لندیس پر لوره ګرځوم. نن د شذو نړیواله ورځ زلمانځل کیږي او دا ورځ مارچ په نوم دلی د پاکستان په لویو شهرونو کې لاریونونه او غونډې کړي چې مخه د شذو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کولو. ورځ مارچ ویل دي چې خپل سرژنۍ کلنۍ لاریونې د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوڅ ته ډالۍ کړي دي. د جماعت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي کاغه د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه په ډاګه کړل نو څوک به د پټېدو ځای پیدا نه کړي. پرم په لاهور کې د خپل ګوند وی غونډه په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې داغه د ګوند لنماندانو پیسې غوښتل کیږي. ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو پر مشر محسن داوړ او ځینو نور ملګرو د فبروري 8 د ډزو په تړاو ریپورت دایر کړی دی. دغه ګوند ویلي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل شول او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. د خیبر پښتونخوا ټرانسپورټرانو او د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو د سند پر حکومت غږ کړی دی چې د هغې صوبې پر لویو لارو دي تاګ راتګ خوندي کړي. د ټرانسپورټرانو د ټولین مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د کچې غلو 15 ډرایوران تښتولي او د تاوان نه ورکولو له کبله وژلي دي. او امریکای ولسمشر جو بایدن ویل چې په غیواد کې د نننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي پرون ناوخت د امریکای دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل امریکای ولسمشر جو بایدن ویل دی چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نوموړي تیر شپه د کانګرس د دواړو جرګو غړي غونډه ته کلنۍ وینا وکړه. ویل چې روسیه پر اوکراین د یرغل په کولو سره ولسواکي ګواښلې ده. د 2020 کال په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ورداخیدل هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړل. امریکای ولسمشر د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت تفصیلي خبري وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. په امیر ساحل په واشنگتن کې د امریکا ژغ ډیوه رادیو له خبریال فواد لامی سره په دې اړه خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې بایدن ولې په امریکا کې دننه او بهر جمهوریت له ګواښ سره مخامخ وباله. نوموړي په ځواب کې وایي
لکه څنګه چې تاسو هم وویل بایدن خپله وینا په همدې باندې پیل کړله چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده یوازې به په اوکراین باندې نه درېږي بلکې دا وخت ورکړ شي نو دا خبر یعنی پراخیږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناټو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبرې وکړه او دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاد کړله چې وخت کې د صدر ټاکل شوی وو نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دای په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسي تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوې ده.
سعید ډیره زیاته مننه لامی صاحب او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګر ډله بولي انتقاد په وک سخت خو ورسره په اسرایلو باندې هم غږ وکړي د غزې تړانګې ته دی د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. وی ویل چې د حماس ترهګر ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په هغه کې ښځې او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسي تشدد وشو. دا خبره یاده کړله او دغو کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوي کسان به دای بیرته خپل کورنیو ته راستنوي. د دې تر څنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبرې هم یاد کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډېر کسان وژل شوي دي، ډېر کسان کور شوی دی، ډیرو کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالاتو هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنکي، بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او په همدې اړه دا خبر هم وکړه چې دی امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزه کې د فلسطینیانو امداد رسولو لپاره باید د بحیرې روم یا مدیترانه سیند پر غاړه یو عرضي بندر جوړ کړي او د سیند لارې باید عامو فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي، هغو ته باید مرستې ورسیږي. د دې تر څنګ یې د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حمله کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې، نو امریکا یې جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې به بیا هم د حملو امر وکړي په حوثیانو باندې.
د امریکا ژغ ډیوه رادیو خبریال فواد لامی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وینا په اړه زموږ همکار پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یا اوس ساسو پام د یو بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه بودلی پرون په قاهره کې دوربند له خبرو ووته. هغه ډلې د مذاکراتو د ناکامېدو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل د مصر او قطر په مزګړتوب د قاهره خبرو ته خپل استازي نه ولستولې. د سیمې هیوادونو او امریکا هڅه کوي چې د روژې تر پیل مخکې په غزې ترنګ کې بشري اوربند وکړي. په سیمه کې له اکتوبر راهیسې پروانه جګړه کې تر ډېر زره زیات کسان وژل شوي دي. په دې نور حال اسمت سروان راکوي.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بېله دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرېښودې. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړې چې د یرغل د پای ته رسېدو، د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کېږي. اسرائیل د قاهره خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حملې په ترڅ کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نور یې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوې دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنی راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربان په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مارچ لریم او پنځمې ترمیان شپې مهال کراچي سره نږدې په عرب سمندرګي کې وکشتي ډوبه سوې چې پکې یو دیرش کپنیونکي ژوبل سول او 44 لکه لا هم ورک دي. د ورکو کپنیونکو د کورنۍ غړو پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت د بیړني اقدام غوښتنه وکړه چې هغوی وژغوري. هغه ماهیګیر د کراچي د ابراهیم حیدري سیمې اوسیدونکي دي. د سیندلا وزیر مراد علي شاه وایي چې د ورکو کبنیونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پکې د پاکستان بحري ځواک سرتیري هم برخه اخلي. په عرب سمندرګي کې وخت په وخت دا ډول پیښ کیږي چې پکې کبنیونکو ته مرګ ژوبل اوړي. د نیازالي رپورټ د یو کبنیونکي د مور په فریاد پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کب نیونکي د مور زیتون بیبی دی. هاشم کمال د مارچ په 4 د 45 کب نیونکو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روانو، خو د کراچۍ او ټټې ترمنځ پیښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوبه شوي. په کراچۍ کې د کب نیونکو اتحادیې پاکستان فشرپوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په 10 مشال ریډیو ته ویلي پیښه د مارچ په 4 او 5 د شپې رامنځته شوي او په کښتۍ کې 45 کب نیونکي سپاره وو. تر اوسه پکې 1.5 کب نیونکي د نورو کب نیونکو او مرستندویه ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوې دي.
14 مایګر جنو ابي تک لا پتا ہے.
دی وای تر وسه 44 کبنیون کی لا درک دی. دا ټول کبنیون کی د کراچۍ ابراهیم حیدری سیمې سره تعلق لري. دا پیخ رستو اغزمن کورنۍ د سمندر په غاړه ناشتې دي او د خپلوانو په تکل کې دي چې په سمندر کې ډوب شوې دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاوائی د پیخ رستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سره مرسته نه دکړي او اوس هم یوازې د شخصي خیراتی اداري ایدی فاونډیشن لامبوزن د لادرک کبنیون کو پلټون کی دي. کمال شاه زیا تکړي کبنیون کی هر کال سن حکومت ته 40 ارب روپے ټیکس ورکوي، خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوی نشته. د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لادرک کبنیون کو کورنۍ وایي د پیښې 3 ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي اوموندلی شي او کنه. د کښتۍ په پیښه کې د لادرک کبنیون کې هاشم کمال مور زیتون بیبی د مارچ په 10 مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله. دا وایي د هاشم واړه واړه ماشومان دي، زه اوس دا چرته بوزم. د کور ټول لګښت په هغه پوره کوو. زمونږ ډیره غریبی ده. 3 ورځې وشوي زمونږ هیڅوک هم تپوس نه کوي. زیتون بیبی وایي د زوی هاشم کمال 2 ماشومان دي چې 2 هلکان او 5 نجونه دي. د لادرکه شوو کبنیونکو کورنۍ وایي صوبایي او وفاقي حکومتي ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو د موندلې لپاره اندېښمن دي. خو بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علي شاه بیا د پیښې نوټس اخیستې او د کورنګۍ او ټټې ضلع مرستیال کمشنر ته یې لارښوینې کړې دي چې د کبنیونکو د راویستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علي شاه د مارچ په 10 په اسمبلۍ کې وینا په وخت وویل دوی هڅې کوي چې ډوب شوي پاتی کبنیونکي زر تر زره روباسي او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوی کښتۍ او هلیکاپټري هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کبنیونکو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کبنیونکو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کبنیونکو په وینا سمندري توپان، تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر الف علوي د بلوچستان هایکورټ چیف جسټیس نعیم اختر افغان د سپریم کورټ جج ټاکلی دی، او د پر ځای د بلوچستان هایکورټ سینیئر جج جسټیس محمد هاشم خان کاکړ د بلوچستان هایکورټ نگران یا قائم مقام چیف جسټیس ټاکلی دی، او سینیئر جج جسټیس ملک شهزاد احمد خان د لاهور چیف جسټیس په توګه منځوري ورکړی دی. پر دې مهال د بلوچستان د تلونکي چیف جسټیس په درناوي او دستراز جوړ شوی و. کوم ته چې د وینا کول پر وخت د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې له لوري ویل شوی دی چې د لادره کسانو په اړه چې کوم امید یا د عدالتون څخه وي هغه نه دی پوره شوی. په دې نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان هایکورټ پخواني چیف جسټیس نعیم اختر افغان په درناوي کې د رخصتۍ وغونډه د بلوچستان هایکورټ په ودانۍ کې د مارچ په اوومه نیټه وسوه، په کوم کې چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشرانو او قائم مقام چیف جسټیس محمد هاشم خان کاکړ هم وینا وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې و سپریم کورټ ته تلونکي د بلوچستان هایکورټ پخواني چیف جسټیس نعیم اختر افغان وویل چې د بلوچستان عدالتو همیشه بېله څه فشاره د خلکو ستونزې هوارې کړي او د لادرک کسان نو په کیس کې په وردی یا دریشی کې خلک و عدالت ته طلب کړی دي او د دوی څخه پوښتنه کړی دي.
اگر ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی آرمی آفیسر نے یونیفارم میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو،
که زموږ و مخته دا ثابت سی چې یو آرمی افسر د خپل وردی غلط استعمال کړی دي، نو موږ به د هغه په ضد جیچ کې وتلیکو او د هغه په ضد د کورٹ مارشل لاندې عملیات کېدلی سی، ځکه چې د هغه لپاره قانون وجود لري. د دې څخه له مخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ په خپله وینا کې وویل چې دا وخت د بلوچستان د ولس لویه ستونزه د لادرک کسانو مسله ده، او د دې د هواري لپاره سپریم کورټ او آی کورټ ته خپل کردار ادا کول پکار دی. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
چونکہ دا مسنگ پرسنس کا عدالتو بلا خوف بلا خطر یا بغیر پریشر یا دغه وای نو نم دا مسنگ پرسن ریشو چدا یا گریویٹی چدا آغا با پردخ لیول نما، نو دا دوی خالی پردخ خبر باندی که کوانگ پکار دی مش خونه دل دلی چی خبر رکم باوردی خلق پا مسنگ پا پرسن سراغلی دی وسم پر خلقو دا پبلک چی دی پر عدالتی سسٹم باندی اعتماد آغا وقت بالا کجی چی تا و خلقو تا دا انصاب چی دی شکاره سی دی نن کدی دا خبر کی چی موږ باندې پریشر نست، نو که پریشر نست یا د مسنگ پرسن شو دی نو مسنگ پرسن گریویٹی بولی دنیا مضبوطه دنیا پر آئی لیول باندې بلاړه چې اوس په انټرنیشنل کمیونټی کې موږ پر ادارو باندې سوالونه جکه جاور موږ د جوډیشل سیستم چې دی پر 130 نمبر باندې دی.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه د تیرو دوو لسیزو راهیسې روانه ده. د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنگ پرسن په خبره چې تر اوسه د شپږ څخه بیا تر اته زره پورې کسان لادرک سوي دي، خو حکومت نه هیوازي دا شمیرې ډېرې لږ ښیي، بلکې په وار وارې ویلي دي چې ډېری کسان بېرته راغلي دي او نور بیا و بارانۍ هېوادو ته تللي او ځینې په غرو کې د حکومت په ضد وسله راپورته کړې ده. وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان هایکورټ قائم مقام چیف جسټیس محمد هاشم خان کاکړ زیاته کړه چې دوی همیش د وکیلانو سره ولاړ او بېله څه فشاره به خپل کار روان ساتي. د نن وروسته به د هایکورټ ټوله ججان آزاد او دومره با اختیار وي لکه چې زه یم، ځکه چې زما د ججانو د رخصتیانو سره هیڅ تعلق نسته، خو زما خوفزده جج نه دی پکار ځکه چې هغه سمې پریکړې یا فیصلې نسي کولی، خو زما ذمواري یوازې دا ده که د اسمانه څخه یوه ډبره رالویږي نو هغه ته به لومړی سر زه ورکوم. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره وکیلانو د جسټیس هاشم کاکړ د بلوچستان هایکورټ د قایم مقام چیف جسټیس په توګه ټاکنې ته هرکلی کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عابد پانیزي ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې ښاغلی کاکړ نه یوازې د دې خاورې سره تعلق لري بلکې نوموړی د بلوچستان پر مسایلو یا ستونزو ښه خبر دی.
یو د میسینګ پرسنز دی د خلکو پورته کوان. دویم مسله چې ده د لا اینډ آرډر غه ده همن باید چې وي د دې په بابته نو چونکې د مارتول د دې خاورې ده د دې روغنې دلی سوی د ژوند یې دلی سوی ده نو د بلوچستان وکیلان له ده ډېره زیاته تر دې تېر سوي چې مخکې کوم چیف جسټیس دی له هغو زیاته د ده توقع ده نو د خلکو باقاعده په دې ایشو چې ما بالا درته بیان کړل په هغه کې له ده ډېره هیله ده او انشاءالله امید دی چې دی به هم د خپلې صوبې په توقعاتو پر د عوام یا قانون په دایره کې دننه به دی هر څه وله وکړي.
دا د ونې وړ ده چې جسټیس کاکړ په دې وروستیو کې دوه مهمې فیصلې کړې وې. په کوم کې چې یوه د بلوچستان ځمکې سیټل کول یعنی هغه قبایلو ته نابېشل سوي ځمکې سپارل څوک چې پر هغه مځکو د سلګونو کلو څخه آبادي او دویم یې د صوبې څخه بهر خلکو لپاره ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړول بند کړي وو ځکه چې په دوی کې زیاتره د نورو صوبو خلک د بلوچستان په نامه به په اسلام آباد کې نه یوازې ګچ پورته کولې بلکې ډېری د بلوچستان څخه د تړون په توګه و بارني هوادو ته هم رسیدلې دي.
تاندې هلي
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس جو د تورخم د لارې پر لور د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالرونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر وایي چې د تورخم پر لار اکثر سلګونه لارې په قطار کې ولاړ وي او څو ورځې انتظار باسي. دوی پر مشال رادیو ته ویل د دې اوږد ځنډ لامل د ګاډو څو ځلې تلاشي او د ګمرکي چارو وروالي دي. د دوی په خبره د پېښور او تورخم پر لار اسانتیاوي هم نشته نو ډرایوران ډېر مشکلات لري. د پاکستان د تعمیری او سامانونو د لیر چارو ملي شرکت چارواکي د موټروانانو ستونزې منی خو وایي چې په تورخم کې د ترانزیت سوداګري لپاره د ټرمینل جوړولو چارو ته دوام ورکړی دی. دوی زیاتوي چې د هغه ټرمینل له جوړېدو سره به نه یوازې ډرایوران د لاریو درولو ځای ولري بلکې ګمرکي او نورې چارې به هم ژر بشپړېږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبرداري په لار ولاړ یو ډرایور نجیب الله وایي چې ترانزټ مال یې رابر کړی او په کار ده چې دوی ته ځان له لار ورکړل شي.
مونږ شپږم شپندش دلته ولیاړي مونږ ته ډېر تکلیف دی ځکه چې دا پېښور ګاډي چې کوم یو دی کنه دوه خو لاندې سکین شي په لینډ کې ورسره مونږ هم ورسره ذلیله یو پوه شوې دا پېښور ګاډو خو لاندې سکین شي بس بېدای چې مونږ دغه یو تکلیف دار اته چې په دغه ترانزټ له پاس روډ ورکه پوه شوې ډېر په تکلیف کې یو بس دا هغه شاګه پوری لینڈو ندی ٹول دنیا کی الیاڑا اب کے لیے آرم کی بندگی اور بیگا غزے کی الیاڑ اس غزے طرح رسید لیو ٹول اولس لارم نیو رام کشوی.
د افغان ترانزټ یو سوداګر ګلاب خان وای چې په کار ده په تورخم کې کسټم ان ال سی پولیس او اف سی زواک ټرافیکی ستونزې هوارې کړي او د دې سهل راو باسي
ټول ډیپارټمنټ چې په دغه ایشو باندې
یو سټیپ واخلي او دا رش ختم کړی شي، ځکه چې دا مسله اوس ډېره زیاته سنگینه شوه. په دغه کې داسې لوکل خلک چې کوم دي پېښور ته ځي یا مریضان دي یا نور کوم هغه دغه وجنه موږ ته ډېر مسایل پیدا شوي. خلک زندگی ته هڅه شو د رش له وجنه ترانسپورټران لارو والا تاسو ګاڼو والا چې هغه څومره خفه دي، هغوی ته نه روټۍ سیستم برابر دی نه د مانځه سیستم ورته برابر دی.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم باندې د کسٹم سست نظام د یو شمیر ادارو لخوا په تالاشیو زیات وخت اخیستو او د سکینر د خرابېدو له امله د ورځې اوس ډېر کم ګاډي افغانستان ته وړي او دې سره بیا حکومت ته هم ډېر کم محصول راجمع کیږي. په تورخم کې د ګاډو او خلکو د تګ راتګ انتظامی چارې د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی. د نیشنل لوجستیک سیل یا این ایل سی جنرل مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی هلته په تورخم کې د یو جدید ټرمینل په جوړول باندې کار روان کړی او دې سره ټرافیکي ستونزې جوړې شوې او د پارکینګ ځایونه ورسره نشته. چې په دې منصوبه باندې کار مکمل شي نو دا ستونزې به ورسره هوارې شي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملی کړي او دې لاندې ځنې سفري محدودیتونه لګولي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د بیروبار جوړېدو یوه وجه دا هم ده چې پاکستان اوس د بغیر پاسپورټ او ویزې چا ته په دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او هلته د خلکو په امیګریشن باندې هم ډېر وخت لګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري. افغان کمشنریټ د افغانستان د لنجونو سره د یووالي او په افغانستان کې عام ولست د ورپیښو ستونزې د هواري پاړه د بیداری پیدا کولو لپاره د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د انځورونو یو نندارتون جوړ کړی و. په نندارتون کې د افغان کډوالو په ګوتو جوړې جامې او د سینګار نور شان هم د خرچ لپاره ایښودل شوی ول. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت علي اشاره کوي.
د افغانستان د جنکو سره د یو والی او د افغانستان د کلتور په اړه افغان کمشنریټ په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مارچ په 9 د انځورونو د نندارتون تابع کړی و چې پکې د جنکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې د پیښور او مردان د پوهنتونونو د زده کوونکو ترمنځ د انځورونو مقابله هم تابع کړی شوی و. سپوږمۍ مسعود چې افغان کډواله ده وایي چې د زده کړو سره په افغانستان کې ښځو ته ورپېښه ستونزو باندې انځورونه هم جوړوي.
ریفیوجی ریلیټډ دا پینټینګ جوړ کړم، امپاورډ اینڈ ایجوکیشن. خو زه د دې تیم باندې کار کړم، پر کې لګیدل د جنې دا شو کوي چې د تعلیم چې حاصل کی خپل ژوند آزاد تیر کړی شي.
د افغان کمشنریټ په وینا چې افغان کډوالو خود ته په کور دننه د کاروبار کولو طریقې هم خودلې دي. نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړ شیان او جامې هم د خرص لپاره یې خودي شوی. د افغان کمشنریټ یو غړي احمد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د نندارتون مقصد یې د افغان کډوالو پټ صلاحیتونه مخې ته راوستل وو.
ایون په پینټینګ سکیم افغان ریفیوجی سټوډنټس آرټسټ شامل دي چې کمپټیشن کې حصہ اخیستل دي. دویم چې سونم د سټالز تاسو تخکاری د سټالز لګیدلې دي چې د خپل هینډ میډ پروډکټس دي. دا ډسپلی دا نن بچ سیل کیږي ما خلکو ته ایون پرچیزز پکې اومکل او دا فیوچر د پاره چې کوم دي مخکې ایونټس کې کوم دي دا ډسپلی کوم ایون فوډ هم چې کوم دي غیخ هوم میډ فوډ بار سٹالز لګولې دي جی او غا خلق اخلي او دا غي نه مزه اخلي.
امنا خان چې په پیښور کې د افغان کډوالو سره د مرستې یو اداره چلوي مشال ریډیو ته ویل چې باید چې داسې نندارتونونه په حکومتي سطح هم تابع شي چې افغان کډوال زنانو ته د خپل کاروبارونو ته دا ودی ورکولو موکي ملو شي.
زموږ مقصد دا دی چې مونږ دی ته امپاور کو، هغه د بار مونږ سره کو، مونږ دی ته ټریننګ ورکو، مونږ هاشو فاونډیشن مې یو، مونږ دی ته ټریننګ ورکو، هغه ټریننګ نه پس مونږ دی ته اورډر ورکو چې تاسو دا شیزونه جوړ دی چاپه او ایوریثینګ مونږ هغه لور کو، بیا هغه ناغي شیزونه کلیک کو، بیا مونږ راځو، مونږ بیا دعا کار کو، یو مارکیټ کې هغه پروډکټ سیل آؤٹ کو او بل هغه لنکیجز جوړ لکه دا سے ایگزیبیشن سکی اگے کی دی خواتین راضی، بیا ددی مارکیٹ والو سارا لنکیج کی گی، بیا ددی دا سے یو کاروبار سسٹم شروع شو، نو دی امپاور کی گی، ہم دی سارا پیسے لا سنو کے راضی، نو بس دا غٹ خبر ادا
دا کډوالو د نړیوالو ادارې ته یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو زنانو شمیر له سړو سیوا دی چې پکې زیاتره کډوال د صحت، تعلیم او د کاروبار د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
دا مشال رادیو